پہلے فرشتہ نگاہ تھا سو سٹڈی میں شے د ازادي رادیو په دی یو ساته خبری مجله کې مو زنو ډیس نوري هر کلای کوم او وبوري چې اروپאי ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمی دود ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور باندې سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم بلل خو طالبان وایي اوس اور باندې کوي د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د ورستیو نتیجو به هم خبر شي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویست کانسن ایالتونو کې پرون د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختېدو دي. بشپړ خبرونه د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په 340 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده پنجوي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
130 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 40 تنه زخمیان شوي دي. د دې 4 موټرونه، 30 ارادي موټر سایکلان، تقریبا 80 میله بیل بل ډول سلاي هم لمین زبړل شوی دي او 15 پټن ځایونه چې د موقته استفاده ځنې کول په بشپړه توګه تخرب شوي دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکې چندې په دغه ولایت کې د ملي اردو د 4 میلې واویان جګړن اقا محمد سپای وای د کرل شو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خپل زموږ په لاس کې ده او د بازار مخکره چې د شتشانک مخوزي تر ته چاور تورې چې دی خو د سړک د بيته د دراوت نه چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده غزه پر موږ په اشراف کړی دی.
په دې ډول ولسوالۍ له سباندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیرونه یې د دې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شاوته مول شول. د میدان خار او جرلیز ولسوالۍ تر منځ لار له ماینونو پاکه شوه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
موږ امنیتي ځواکونه هغه لاره د ماینونو څخه پاکه کړې شوه. خوشپاک مننه ایستلې وه او 15 پلچکونه رغول دي چې دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه ده.
د میدان وردګ د ولایت شورا مسولینو ویلي دي دغه لاره چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو درېونیو راهیسې بنده کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېر لا دوام لري. په دې سره د انتخاباتو د ورځې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو 40 ساعتونو په تیریدو سره تر اوسه نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګان کې 14 او ویسکانسن کې 10 الکترول کالج یا انتخاباتي رایې بایدن ګټلې دي او په دې سره د دغو ټولو د ټولو رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ رای تر اوسه 244 دی. تر اوسه اریزونا او نیوادا کې د رایو شمیر چې له نږدې څارل کیږي او کچیرې هغه بایدن وګټي لازمي د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رای به چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي پوره کړي. په اینال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او دا یې کړي چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل تر هغو ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د با مفهوم لاسرسی مسله تضمین شي. په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتي چارواکي انتورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته له 18 مترو نږدې ورشي او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په مقعد ډول ودرول شي. په جنوبی ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډیر لږ توپیر مخکې دی د هغې کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به د ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړي. د اټم کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسب یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دی وړاندې شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخه اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل د لوړې کچې پر هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف لا پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولی دی اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلی دی. جواد ظریف به له وینزویلا بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیستې وي. بلور ته د ایټالیا صدر اعظم جزپ کانت د سیشن می پورز یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د ایتالیا په ډیرو برخو کې بندیزونه سختيږي. په هنګری کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو بندیز لګولې دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په ډنمارک حکومت د امین په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځوړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمنځ د کورونا د لیږدېدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیګ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوي او دا دوی لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیګ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي او پای لوبه به د نومبر په 19 وي. خبرونه ملازدی لړو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړې بیا هم اول ولې د ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کا وړاندې خبرونه کې به واورئ چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې دوام لشرعی په لوهیز توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختمه کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسیونو وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي.
زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو.
د امریکا د ولسمشرۍ هیڅ یو کاندید هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي وګټي. د انتخاباتو له وروستي حاله به خبر شي. او دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مه هیروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د ژوند رنگونو کې مو پرخ او بد شګم خبرې کړې دي. ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو زیات خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. خبرې چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې په ابتدایي مرحله کې پیل شوي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړي. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوي دي چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور په زار رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده، پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپایي ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخت خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپایي ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل پوهنتون کې د دوشنبه د ورځې د برید په غبرګون کې وکړې. هغه برید چې مسؤلیت داعش وسلوالې سخت دریځ ډلې اخیستی او طالبان ویلي چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. ځینې دینی عالمان بیا له حکومت غواړي چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي ځواکونو په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید ډیر ژر لرې کړي. اجمل تورمانې تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجی د چهارشنبې په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس درل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علی میوی که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسې، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوه تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خاغلی علی میده هم ویل چې مخکې طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللی ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبري ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوه پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ څه علت نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنند اما با ملت صلح نمیکنند.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په وناسه کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دوړه خواوی دي د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې لامل یې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او دغه راز په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو د کفالت د سیستم په باب واورئ چې د کفالت سیستم نور لغوه شوی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوې چې د دغه 2 میلیونی ښار وګړي له غلا، وژنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي نهسل وه کلن صالح چې 2 ځله لمرګونو بریدونو روغ وتلی دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورسپانه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي، خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلی دی هیله مند دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په ښاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
او سم د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په باب راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو اکثریت په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم پر پورت کوو.
په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي رادیو ته وایي، په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانه شي.
اما غټ پالیسۍ کې زیات تغییر بیا په صورت کې کې بایدن وګټي کې ترامپ وګټي، ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډیر وضاحت په دې مسایلو کې ورکړی دی. د کریسې په وخت کې چراغ لا او په مجلس کې چې اظهارات کړي بیا ورسته دی، نو زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. مخه به دی چې موږ افغانان خپل د خپل وضعیت او د ګټو تحلیل ولرو، پسته مسایل باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای لومړی د ډونالد ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو، خو د وخت په تیریدو سره د ښاغلي ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره؟ یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادي او د سنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړی دي. جو بایدن چې د غدرناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره یعنی په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژیګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي یا د احزاب منځ کې یا د ولس منځ کې هغه باندې به څه تاثیر ولري چې د افغانستان لپاره د دوی هغه ستراتیژۍ معلومې دي او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلېږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دي وي چې د امریکې کوم مشران یا جو بایدن یا ترامپ چې د امریکې ولسمش ټاکل کیږي یمون غوښتنه به د امریکې حکومت نه مدای چې هغه امنیتی تړون چې غوی سره مونږ لرو هغه په هغه مسله کې مونږ سره صادق پاتې شي او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې مونږ سره صادقانه همکاري او پامسای ملکونه ده فشارونه زیاد کی چه ترستان چه اوگوی هماکی دوگوی نده واقع لاخلی.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز پاړه کابل خاریان سه نظر لري. محمد حضرت او مسافر وایی
زمونږ دا توقع ده چې ټرمپ راځي یا که بایدن راځي. زمونږ د افغانستان په حالاتو باندې باید د سولې په باره کې ګامونه واخلي. داسې پالیسیانې غوره کړي جنګ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي.
ډیره هغه وکاسه وکړه خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت به مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي یا کینی یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي یو چی ورسره وکړي کنه په جنګ خو نه کیږي کنه.
و به لیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت په راتګ سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي.
تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، یعنی معلومه نه ده چې چا دغه انتخابات ګټلي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریځ لا هم پیاوړی کړی دی. د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو او د درولو د شمیرلو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ده چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکارې ملیحه امیرزاده په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ترامپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته د اته میټره نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ترامپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ترامپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې چې د بایدن په حق کتلې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر 3 انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړ شو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کړه ولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 6 ووټونه لري او نتیجې اعلانېدو ته نږدې دي. کچري بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 240 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړی او ویلي دي چې په 6000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې ویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوری ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
زه ظفر مومن یم، د کابل ولایت اوسیدونکی. په نړۍ کې ټول پته مندي چې څوک به بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه خبرونه تعقیبوم، او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالد ترامپ چې د اوسنی رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کې لیول کړي چې چیرې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره به برابر نه کړم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبوم چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیچا طرفدار نه یم، نه د بایدن او نه هم د ترامپ. دا شی ولې طرفدار نه یم؟ زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپل ډیر دردیدلې یو. په همدې نږدې ورځو کې خو بیخي ډیر دردیدلې یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو، او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم. په دې خاطر باندې چې هغه افغانستان د خپل امریکایي پوځیان واسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره یو کومک وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واورېدل. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبر او نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوی ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې مخې به د کارګر او د هغه د چیشتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام کړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 113 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دې ولسوالۍ کې ملي اردو د څلور ملي وایان جګړن اقام محمد سپای وایي د کرل شو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو کاندید تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 وګټي. د شمیرل شوو رایو نتیجې ښیي چې تر اوسه پورې ډیموکرات کاندید جو بایدن 253 او د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ 215 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې پر وینزویلا سربیره د غرض بولیویا او وروسته کیوبا ته هم ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانستي وي. د اروپا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سخت بندیزونه لګول شوي. د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې یو نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ چې ویل ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو اعلان کړی و، دوه اونیزې خبرونې لرو، خو د دغه دوه اونیزو خبرونو مخکې به په کندهار کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو له حاله خبر شئ. د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته ورغلي بې ځایه شوي کډوال کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې له یو شمیر سره تر اوسه پورې یو څه مرستې شوي دي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغې دښتې ته ورغلی چې سلګونو کورنیو د جګړو له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی بده څورو څورو کې شان میا موږ پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کپ ټکټرانو کې مداده کې تزان رسولې دي. خاک پساره دي
د کورونیو د یو غره د لمنې پر یوګو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څن لري نو لوړ ژوند غواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو ورلېټیا کا دغه ورلره ورکه د مؤمنانو سره ورکه د نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگی حالا تو چکورونه گرد پاتس من دی سی راقیل دی چی دا پا غاری که دی دا کالی دی یو گودر را خست دی دی دا گودر دی ستل تیزان را برست و نور کورونه و شیانه گرد پاتسی بیدی مکمل پدا آسی حالا تو کمو راقیل دی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپلو گی نی
دا کندهار دا کدوالو و بیرتر استنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بیچي په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بېځای سوي کورنۍ سږ کال، یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دغومره کورنۍ بېځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د ځکه دوه اټکل کوي چې شاید سړې هوا په زیاتې دوسر د دغه کورنۍ ژوند چې ډېرې سرپنان لري لاستونز منسي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنې، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلاو اولاد پراتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. د خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده او شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورتجمن دی، کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو کومونه او روزنه د مکتب نور مضامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 1300 کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومان لپاره پیدا شي د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 1300 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 1300 کلنۍ پورې دی خپله هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه، یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار پزای د ماشوم اغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دی د لوب حق دی د تفریح حق دی د مسون چاپریال حق دی د مسون ژوندانه حق دی د دې لپاره دوی باید کارونه کی ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي دا خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی دا د قاچاق سره مخامخ کیږي دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي او دا نور ډیر نور خطرونه دي په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې په سرایونو کې په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي چون هغه محیط مسون نه دی د لاره مسونه نه ده په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه معنه دي بل شي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي بیا وروسته هم کار نه کوي خپل ژوند نشي جوړولی مسؤلیت نشي ادا کولی دغه باور څومره سم دی چې په ماشومانو کې سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډیره سخت زیاته زده کړه وکړئ په دې باندې مصارف وکړئ دوی ښوونځي ته تشویق کوي داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي د کسپي به شي یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي دا باور ناسم دی دا د خلکو باور دی
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې د ولډنګ په فابریکو کې په ولډنګ کاریو کې په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً دوی ته معلولیت راولي دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي هغه هم معلولیت راولي هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفادې د تښتونې د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي د دوی معاش تکافون نه کوي په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید ونه لیږي ولی د فقر له وجې نه لیږي لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې تاسو بازار د کار ته لاړ شئ یو انجینیر یا یو ټیکه دار راځي په بازار کې پیو ڈارسن پیو موٹر باڑی کے پنجوس کسا لس کسا شل کسا دیش کسا کارگران خی گئی پدی کے چوالس کلان معشوم خی گئی کار پر راغلے ہلتے او بوجھے خلتا ور سارا دا مقصد مزور کرے پر درے دل دے نور خلق پہ منس کی دغم دے موٹر تے خی گئی پنجلس کلان خی گئی او لس کلان خی گئی دا وش خیر ڈوڑے نل مگمر اس دا قانون نشتے چو چوک دے ٹھیکیدار یا دے انجینئر یا دے مہندس تو وئی چورو ردا لویان چتا بوتل دے کار قوا دا مثلا دے اتلس کال سخپور تے دی سلوی کلان دی دیش کلان دی پنجلس کلان دی دغ ما شومان تے نشی خی گئی ولادی موٹر چدا تھی من کی او دا راکوس کی دا قانون نشتے پدی واد کی ہر سڑائی چ چمرا ما شومان پ کار وی کولے چ بازار کی اگے کی زما پ نظر چ قانون دے کار دے 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 شاخه قانون او دا ناوڑ قانون او غم قانون چ ما شومان خپل ژوند او خپل حیثیت دوی ته صدمه رسیږي د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي قاچاق کیږي یا مثلا مالیات ورته پیښي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوی وکړي دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زن شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي اجیران دي داسې اجران داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني خلق لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خ او ځنی هم په بد شګون نسی
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري اوس هم دا حکیم دی او دا आवाज موږ پټوله نه کینا
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي
بعد شایان رختیا کی نو دا چه دا چپ رانه غوخه می مشل وی دا ما همیشه یا جنجال چا سکړی دا یو شاید چې مو په ځان لیدل
د اسلام دین په دی اکل څوی
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید دین دا همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي
نن په امدیاک له خبرې کوو په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل او بیل شګونونو ته عقیده لري بیا له علمی او دینی اړخه هم د موضوع څیړو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي لا زدي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دیني اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مې سپیره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږدي. د نوې ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مه کوئ چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د په کورنۍ کې یو واقع په چهارشنبه تیر شوی ده او دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلی ولس کې نور خزم په دی اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. روسته دا د خزي پورې محدود نه پاتې شوی، بلکې دا عام شوی ده. په دوشنبه سفر مکو او په چهارشنبه بدانه کې او په سې شم نو کنه به کې او دا ورځ ولی موږ محکومی کو، دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی دی ورځی نه کو، دا ولی محکوم کو، دا زمون حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو او راوي خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل دا انګیرنی روایتي دی په یو ټولنه کې؟ یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا وځم په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی، په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغه سی وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعض شایان رښتیا کیږي، نو دا چې وړکه جارو وخلي دا مو خپله لیدلي چې مېلمانه رغلي دي، یا زه خپل یو هغه لرم چې زه خپل دیده اول د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدل یو دامه همیشه امتحان کړی دی. یو واقعیت وو په مو لحظه خو نه کی خو بعد به ورځ بعد اتمان دی و چې سم خښوایو په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مو خپل به وخت خوب چې چاته ورغله دی ملمانه ډیر ترغلی دی دغه مو په کور کې مور ویدل یو لیدل میم دی.
پینځه شپېته کلان حاجي رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکرۍ یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغه سې ته ښویدلی دا وګوره ټیکرۍ مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي خپلوان راځي، دا کډې سې روانې یو زیارت یې چیرته، مثلا دا زیارت ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر د مونږ مخکې دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده د پخواني خل ډېر صادق وو، مثلا کار خو خدای وکي خو له هغه کار سره پیوند نخوري، په مغ وخت کې کار وسي دوی وایي دا ولا هم دغه کار وسي دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا او اوس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو به د یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ وو، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی داستونه یې دی ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زوی ته ودرزه ځمه د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړ، داسې یو چنګ بوټو دا سابقه ډېر بیاکل بوټو، نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو. وای زوی بسم الله که مچو یې کا، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به داستونې راته ووه. خو اوږه داسې عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې سیخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور زه خو بخي خصو مې ته قربان مې کړي رسیدلای بوټو. نو دې بوټ نه سیو تبر خلکو جوړ کړي وو په نابلدی په ناشنایی کې. بل ریواجونه دې موږ دادي زوړکه ماشوم سبای جارو لاس کې او لګي مورم تن خو یو بوت خو یو جای جارګي وای ویو د لنډ باندې سیمل مې راوس تاب دا ماشوم په چپیړ وو ولې مل مدرا وس یا د سیو بڼک باد راو دې کوټه کې تاویږي وای شای وځ مې مالک راغی. یا یو لور راځي پلار لکار ور وړي یا صابون وړي، وای دا موړه زوی خنه ده پلار لکار څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمیر خلکو چې بوټان شاپ شاشي وای چې شتمن کیګو، نو بیا یې په ډیر عجلا په لمن کې لخاور سره چنډي. ځینې وای هټکی مشوا چا بیا د کړیم که پښو درنمړ شي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي، یا به وخت شماري که دا کار و نکړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمی بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
د موږ داسې رواج ده چې اوس د اکثره خور لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي، بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چاچی چې شمات کې راسي ولاړی و ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کې یا چټي چټي خطونه باسي، وایي دا مه کوه، دا ښه نه ده، شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله، اوس دغه د جنجال پرې جوړ سه. یا مثال د خبرې ګاټې دی کول یا د خطونه ویستل، داسې د مطلب و چې موږ د سره به جنګ اچول، جنجال باسې راغلی خو دوی له دغې نه انګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوي ناوي پال بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوي د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوي واده کوي، وایي شال دی او ښه سړی پرې واچوي، یو ښه نفر دې پرې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوي راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کې اچوي چې دا شګو میکنه. دغه ناوي څه راولي؟ دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي، دوی پیسه دار کې، دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب و قسمت خبره ده. او هغه غریبه چې راسید په دې دیوان یو خبر شي، دا هغه په سر سری وکي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه، ډېر خشم رویه، هېڅ رویه نه ورسره نه کوي. تور قدم یې درلود، شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خدای نو تبان خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي، هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی، جارو به کوي نو داسې خونه ده چې 100% میلمه راځي. ما کرم زما له سره ورځ بخار کوي، داسې څوک پیدا نه شي چې ماته چا یو بایک پیسې را کړي چې دا واخله واله کوي. تا هره ورځ لاس بخار کوي، دغه بېکارو خلکو مرته چې ناستل کړي دي ولا لاس مې بخار کوي، زم څه پیسې پیدا کېږي. یوه نه مې دغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې تبان وړو خوالو ځي، نو دغه چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والوځي وایي زر زر کارونه خلاص کړي چې میلمه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکله څه وایي، موږ له دیني عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
اسلام یو پاک او سپیڅلی عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړې او خرافات او نه غلط باورونه یې رد کړي دي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک لري چې په شپې کې جارو مه کوي، د چهارشنبې په شورځ داسې مه کوي، پنجشنبې داسې مه کوي، نوکان مه اخلي او خپل بوټونه په سر مه ږدي، جارو چپه مه ږدي او داسې نور، یا مسافر وزي هغې پسې اوبه اچوي، دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. او اسلام د دې مقابلې او د دې مبارزې لپاره راغلی ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن دغه غلط باورونو سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی، او په دیار لسکال په مکه کې او لسکال په مدینه کې پیغمبر علیه السلام نن دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلی عقاید سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري، خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورباندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بې خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیڅلي عقایدو نه بې خبري، دا هم بل لامل دی چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په کې جای ورکړي.
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري، بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي، او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي، په یو ترس کې ژوند وکړي، او هغه څه نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي، او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی، د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باور دا ټول خندمن کړي او زیانمن کړي دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، د دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقایدو سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکړي. موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بده پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاري
سیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.